The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
من اوریدونکو د دې ورځې خبری خپلونه پیل شول. نن د پنځشنبې ورځ 2018 کال د مې د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په لویه لاره ګډه پوله نن په درېیمه ورځ هم تړل شوې ده. افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني او رپورټونه وایي د پاکستان لخوا په پوله د ازغنتار د مخالفت وروسته دا تړلې شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان نفیس زکریا وایي
But it so happened that due to some differences over the measures to regulate the movements across the border, it has been temporarily closed today to avoid any sort of unpleasantness.
د منځنی آسیا د دوو هیوادونو څخه پاکستان او افغانستان ته د انرژي یا د برق د ورکړې منصوبې کاسا په نوم پروژې د پرانستې د سوره د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې ترسره شوې ده.
This project will provide a number of economic, social and environmental benefits to the member countries and reduce energy deficit.
نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه نړیوال کانفرنس شروع کیږي. افغان صدر اشرف غنی او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری به په دې کې برخه اخلي. اخوا پاکستان کې مخالفه ډلې د مالیونه د پیسو پټبولو پر سوای کې وزیر اعظم نواز شریف باندې دباو نور هم زیات کړی دی.
Will the prime minister disclose the interest that he or any member of his family, oblique relative has or has had in apartment number 16
سرټی کې تاسو واوریدل و زغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار نن پر لپسې په درېیمه ورځ تړلې شوې چې لوجې د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او تجارت ودرېدلې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د پولي بیا پرانستو په سر په مختصر خبرو اترو کې ناکامه شوې دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي دي چې د پولي دواړه اړخو ته د خلکو تګ راتګ د انتظام لاندې راوستو لپاره ازغن تار لګوو او ویلي دي چې د دواړه اړخو ترمنځ د اختلافونو او د څه قسم خرابې پیښنه د بچ کېدو لپاره دغه پوله تړلې شوې ده. د پاکستان لخوا په ګډه سرحدي پوله د ازغن تار لګولو په سر د افغان سرحدي چارواکو د مخالفت وروسته دا تړلې شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې تر هغه به دغه لار نه پرانیزي تر څو چې افغانستان د ازغن تار په سر اعتراضونه واپس اخیستې نه وي. خو افغان چارواکي وایي د سرحدي لار پرانستو وروسته دي په ازغن تار لګولو او نورو سرحدي مسلو خبرې وشي. افغانستان د پاکستان سره په دغه ګډه سرحدي پوله په رسمیت نه مني.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د سولې په پروسه هم د ډېری اوږدې مودې راهیسې خبرې روانې دي. پاکستان د افغان طالبانو پر ضد ګام اخیستلو ته تیار نه ښکاري. هغوی وایي چې دوی اندېښنه لري که د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي نو په سمدستي توګه به د طالبانو له خوا په پاکستان کې هم ترهګري حملې پیل شي. پاکستان وایي امکان شته چې د افغانستان استخبارات یې په دې عمل کې مرسته هم وکړي. دا خبرې د پاکستان حکومت سیاسي مشر یا چارواکي د پنځشنبې په ورځ په استانبول کې د نوم نه څرګندولو په شرط کړي دي.
د منځنی ایشیا د دوه هیوادونو نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې د منصوبې کاسا 1000 د باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې ترسره شوې ده. د دې منصوبې لاندې به تاجکستان او قرغیزستان نه پاکستان ته زر او افغانستان ته 300 میگاواټه بجلی ورکول شي او تمه سرګندېږي چې دغه منصوبه به د کال 2013 پورې سرته ورسول شي. په دغه غونډه کې د وینا په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د دغه منصوبې سره به نه یوازې اقتصادي، ټولنیزې او ماحولیاتي ګټې ترلاسه شي بلکې دا به د تبنۍ د کمی د لرې کولو ترڅنګ په سیمه کې د روزګار او کاروباري هلو ځلو لپاره هم ګټوروي.
پاکستان کې پولیس وایي د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې د غیرت په نوم د یوې کورنۍ درې ښځې وژل شوې دي. رسنیو راپورونه وایي د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژلو دغه پیښه د فیصل آباد په چک دوه نویم سیمه کې رامنځته شوې ده. د میډیا راپورونو کې د پولیسو له خولې ویل شوې دي د ناصر حسین نومې تن ښځه نسرین، د هغې میرنه لور فرزانه او وریره زهرا د کور دننه په ډزو وژل شوې دي. پولیس وایي د درې واړه ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي او پیښې څخه وروسته د دغو ښځې د خپلوان هم تښتېدلي دي. د راپورونو تر مخه د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د دغه پیښې نوټیس اخیستی دی. پولیسو څخه یې د پیښې راپور غوښتی او په پیښې کې د ککړو کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی.
نن د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د کال 2001 د پیښې چې 500 زیات کسان پکې وژل شوي وو د دې په یاد کې تور ورځ مانځل شوې ده. د پاکستان د وکیلانو غټ تنظیم پاکستان بار کونسل په غږ د هیواد په بیلابیلو برخو کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. په کال 2001 کې د مې په 12 نیټه د پخواني مشر قاضي جسټس افتخار محمد چودري بیا پر ځای کولو لپاره کراچۍ ته د نوموړي د راتګ په موقع باندې شبي تشدد کې د 500 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره پښتانه وو. پښتانه مشران د دغه وژنو تور په نسلي ډله ام کیو ایم لګوي، خو تر اوسه د دغه وژنو کومې پلټنې نه دي شوي او نه د دې لپاره څوک سیموار ګرځولی شوي.
نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریز غونډه ترسره کیږي چې کوربتوب یې د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له خوا سرته رسی او د امریکا سیکرتر ښاغلی جان کیری هم پکې ګډون لري. د دې سرمشریز غونډې هدف دی چې په نړیواله کچه د بډو رشوتونو مخه ونیول شي او څوک هم چې په ټولنه کې په بډو رشوتونو لاس پوري کوي هغوی ته به سخته سزا ورکول کیږي. ویل کیږي د افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران هم پکې اشتراک کړی دی او هلته به هم د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره پلانونو په سر خبرې کیږي.
د برازیل سینټ د بجټ قانونونو ماتولو په سر د هیواد صدر ډیلما روسو د واک نه لرې کولو منظوري ورکړې ده. سینټ کې د 2 اوږد بحث وروسته د صدر ډیلما روسو خلاف مقدمه پرانستلو لپاره په ایوان کې د ساده اکثریت ضرورت وو. په نوموړي تور دی چې هغې د بجټ خسارې پوره کولو او سماجي پروګرامونو د فنډونو ادا کولو لپاره د حکومتي بانکونو نه پیسې اخیستلې. رپورټ پی د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار مهوش جلیل باندې کوي.
د برازیل صدر ډیلما روسو د شروع په ورځ سپریم کورټ نه خواست کړی وو چې د هغې په ضد د معطل کولو تحریک دی ودرول شي، خو د هغې دا خواست رد کړی شو. په صدر ډیلما باندې د بجټ خساره پټولو لپاره په سرکاري اکاونټونو کې د بدلون کولو تورونه دي، خو صدر دې نه انکار کوي. د سینټ 6 نه زیات وخت پورې روان اجلاس کې د صدر ډیلما په حق کې 55 او په مخالفت کې 2 واچول شو. اوس د ملک نائب صدر مایکل ټیمر د صدر څوکۍ سنباله کړې ده او صدر ډیلما روسو په ضد به عدالت کې مقدمه چلولې کیږي. د میرمن ډیلما په ضد کاروایی 100 ورځې پورې جاری پاتې کیدی شي او مطلب یې دا دی چې د راتلونکي اگست میاشتې 15 نیټې نه برازیل کې شروع کیدونکې اولمپکس مقابلو په وخت به هم هغه معطل وي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
راپورونه وایي د اروپایي ټولنې ګډ سرحدونه به د کډوالو د کړکیچ له کبله تر 6 پورې تر کنټرول لاندې وي. اروپایي شورا پریکړه کړې ده چې نن د پنجشنبې ورځې نه به په سمدستي توګه د اتریش، جرمني، دنمارک، سویډن او ناروې سرحدونو کنټرول پیلوي. دا کنټرول به په ځینو سیمو کې په مخصوص وختونه وي. د اروپایي شورا لخوا دا کار د امنیت او د ولسي پالیسي عملي کولو لپاره ترسره کیږي. تیر کال جرمنی د آی ډی کتلو پروسه پیل کړې او په زرګونو کډوال به په سرحد کې تر قانوني کنټرول لاندې وو.
د امریکې یو اعلی پوځي کمانډر وایي چې شام او عراق کې فعاله داعش تندروه ډله ورځ په ورځ کمزوري کیږي. که څه هم دغه ډلې بغداد کې د وروستیو 3 حملو ذمواري په سر اخیستې چې پکې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. میجر جنرال ګیری وولیس کې د دفاع وزارت مخې ته عراقي خبریالانو ته د وینا په وخت وویل عراقي ځواکونو د داعش تندروه ډلې نه د هیواد یو شمېر برخو واپس اخیستو کې ډېر پرمختګ کړی.
د امریکې د مینیسوټا ریاست په مینیپولیس ښار کې په 3 سومالی امریکایانو دولت اسلامي سره د مرستې کولو په تور کې مقدمه روانه ده. دغه 3 سومالی امریکایان محمد عبدی او عبدالرحمن یاسین داود او ګلدی علی عمر نومیږي. په دوی باندې د امریکې نه بهر د خلکو د قتلونو تورونه هم دي. دا کسان د امریکې تحقیقاتي ادارې اف بی آی د کال 2014 د مارچ نه د نظر لاندې ساتلی وي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار نن پر لپسې په دریم ورځ تړلې شوې ده، چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو تګ راتک او تجارت ودرېدلې دی. د پاکستان لخوا په ګډه سرحدي پوله د ازغن تار لګولو په سر د افغان سرحدي چارواکو د مخالفت وروسته د غلار تړلې شوې وه. په دې حق لمو په سیمه کې د خپل خبریال ابراهیم شنواری سره خبرې کړې. تاسو ته وړاندې کوو
اکرام د نن ورځې لکه څنګه چې تاسو یې په درېم ورځ هم دغه پوله تړلې شوې وه، خو د نن ورځې مهمه پېښه چې وه هغه د پاکستاني او افغاني چارواکو ترمنځ یو غونډه وه. دا غونډه د غرمې نه پس وشوه او ډېره لنډه غونډه وه، ډېره زه تمام شوه. د هغې نه پس چې کوم معلومات د دغې غونډې په حق له مخې ته راغله او پاکستاني چارواکو، نو هغوی لنډه خبره دا وکړه چې د هغوی افغاني همنصبانو د دوی نه دا غوښتنه کوله چې باید اول دغه پوله پرانیستی شي او بیا د هغې نه پس چې کوم څه هم لنجمنې خبرې دي مسلې دي په هغې باندې بل اسلام آباد او کابل نیغ په نیغ یو په زړه خبرې وکړه. خو د پاکستان له اړخه هغوی ته دا شرط کېښودی شو تر څو هغوی د ازغن تار په حق باندې کوم خپل اعتراض راپورته کړی دی هغه یې واپس نه اخیستی، تر هغې دغه پوله نه شي پرانیستی. تر نیم ساعت پورې دغه خبرې وشوې او بیا د هغې نه پس افغاني هیئت چې د کومې مشورې چې د هغوی د پوځ یو پنل کاوه کنمسار په نوم باندې هغه یې واپس په دغې خبرې سره لاړو چې مونږ جلال آباد کې یا په کابل کې د خپلو مشرانو سره خبرې کوو او هیله ده چې تر ماښامه پورې مونږ بیا واپس راشو. اوس انتظار دی چې آیا هغوی واپس پورې هغوی به ماښام پورې واپس راځي که څنګه. اوس دا هم چې لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړه چې د دغې درېیم ورځې بندیز له وجې کاروباري هلې ځلې او عام د خلکو تګ راتګ چې بیخي په مکمله توګه تړل شوی دی. پرون خو داسې خبرونه وو چې ځینې جنازو نه اجازه ورکړې وه مړي وړي وو، خو نن لکه چې دغسې کومه هیچله اجازه نه ورکړل شوې. البته د دغې پولیسو سره نږدې چې کوم د زنده شمار ولاکې دي او هلته چې کوم خلک نشتي، د هغو نه داسې معلومات ترلاسه شوي دي چې ځینې هغه کډوال چې د پولې دغې اړخ ته پاکستان اړخ ته ایسار شو هغه اوس د شمشا غر کوم چې د تورخم سره لوی غر دی او دواړو اړخونو ته دواړو پارخونو باندې دی. د هغې غر دی یاري په کچلارو باندې ځینې خلک په خپلو خو باندې د دغې طرف راوختو هڅه کوي او هغې خنیولم چې کوششونه وکړي. البته افغانستان اړخ نه هیڅ کوم نشي راپېښوده او موږ چې پوښتنه وکړه تاجرانو نه تقریبا یو نیم سو نه واخله تر شپږ شله پورې ګاډي دغې اړخته او دومره شمېله کې تجارتي توکو نه ډک ګاډي هغه اړخ ته هم اشار شوي دي.
شنواری صاحب کوم مختصر د دې په حق لم راتوې چې پاکستان دغه ازغن تار چې لګوي آیا څومره لګولې شوی هم دی او پاکستان د ډېر وخت راهسي چې کم سټینډ لري یا موقف دی هغه څه دی چې څه دغه تار کولی شي د څه شي مخنیوی کولی شي چې دی دا تار لګوي؟
اکرام په جنوري میاشت کې چې د باچا خان مسته باندې کوم برید شو او پای کې دا شواهد راغلي وو چې د تورخم د لیارې دوه برید کوونکي راغلي وو او په دوکه باندې په پټه باندې راغلي. نه پس افغانستان او پاکستان څو څو واري په دې موافقه شوي وو چې د بارډر مینجمنټ په نوم باندې یو پالیسي وضع کولی شي چې پای کې به د دغې پولې په ذریعه باندې تګ راتګ د خلکو تګ راتګ باندې به ژوره څارنه کولی شي. او د هغې په نفس بیا ځینې داسې ګامونه هم پورته کړی شو چې پاکستان خپل اړخ ته هم جدید ماشین نو لګول افغانستان هم دا وینا وشو چې باید هغوی د خپلې پولې غاړې ته اول د خپلو سفر کوونکو اسناد ګوري او بیا د هغې نه پس ټوله پاکستان د راتلو اجازه ورکولی شي. دغه اوس چې کومه شخړه راپورته شوه دغه تقریبا پنځه یا شپږ ورځې وړاندې د وخت کې مونږ رپورټ کړی وه چې باچا مینه علاقې سره ځینې غیر قانوني افغاني کډوالو هغه چرکړی شوي دي، هغو کورونه مړه کړی شوي دي. افغاني د پاکستاني چارواکو دا یې چې باچا مینه کې یو شهید مور کوم چې د پاکستان اړخ ته تقریبا په یو کیلومتر کې دي، په دغه ځایونو کې هم چې کوم ځایونو باندې د هغوی شک و چې دلته نه پس پټه باندې غیر قانوني توګه افغانان دننه راځي، نو هلته یې دغه ازغن تار لګولی دا لګول شوی دی. خو اوس چې کومه شخړه په سمدستي توګه راپورته شوه پرون نه بله ورځ بیا د پاکستان اړخ نه د د پولی د فلاستا یو اوچ خور دی چې په دغه کې هم دا شک کوچ په دغه کې یو خدا چې خلک وغه کم تو غو بل سره تل بل ال سنبا قاچاق هم کې د سمګلینګ هم هم کې ده نو په دغه ځای باندې د ارمی انجینیرینګ کول دا به دی هوس پاره شو چې هغه د تعزم تارو لګي په باندې چې افغانستان حکومت اعتراض وکړ دغه نه پس دغه شورا راپورته شو
سمه
ده پاکستان حکومت دا دی دریض دا دی چې دغه مخه نیول دي د افغانانو چې کوم په غیر قانوني توګه پاکستان ته راځي او هغه له پاکستان حکومت اجازه نه ورکړي او دا هم ده چې پاکستان حکومت چې دغه اعظم تار نه غوړي پاره باندې هغه څوره جوړان دي افغانستان ته باقاعده سوال جواب کړو چې هغه هغه طرف ته کوم جواب نه راغلی
ډیر مرنه ابراهيم چنواري سره موږ سره خبرو کولو
درمنو اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري او راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو ور په وار موږ سره به نور راپورونه هم وي د افغانستان د سولې په حق له هم د دې ترڅنګ چې تورخم دروازه هم تړل شوې ده او د دریم ورځ د بلې خواته د انرژي پروژې په حق له هم خبري روان دي اخوا د چین اقتصادي راهداري پروژې باندې هم ځینې بحثونه په خیبر پختونخوا کې روان دي دغه ټول راپورونه تاسو سره شریک خو د افغانستان لوري چارواکي د تورخم دروازې په بندولو باندې څه نظر شریکوي څه وایي چې دغه دروازه ولې بند شوې ده او دا پتر کومه تړل شوې وي دغه ټول تفصيلات لري د حکمل روان د ډیورجو خبريال د کابل نه یو راپور را لګل دی چې دا به په ګډه سره وورو
د تورخم دروازې دی تړلو له عمله په دواړه خواو کې سلګونه مسافر لا هم بند پاتې دي د تیرې سه شنبه په ورځ پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې په صفري نقطه کې د پلا او ځینو نورو تاسیساتو د جوړولو چارې پیل کړې وې چې د سرحدي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو او همدا ستونزه د دې لامل شوه چې د تورخم دروازه تر نامعلوم وخت پورې بند ده تورخم ته د افغان سرحدي پولیسو یو شمېر لوړپوړي چرواکي ورغلي او وایي پاکستان ورته بندر د خلاصولو لپاره خپلې پوستې ته د جال د تیرونې د کار شرایط ایښي دي په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لیوا مرستیال سمنوال ذبیح الله کزیزه دا وایي که دا موضوع د خبرو له لارې حل نه شي نو ښایي جګړه رامنځته شي
طبعاً نو په داسې حالاتو کې هر څوک کوشش کوي چې خپل هغه نظامي او تحرکات خپل زیات کړي او خپل تدابیر ونیسي نو په دې خاطر هغوی هم دا تدابیر نیولي دي که دا خبره د سولې د لارې حل نه شي مجبور دی چې دوی دغه ورکې او جنګ موږ هم دې مقابل کې خپل تحرکات زیات کړي دي آمادګي لرو او زموږ سرحدي قواوې او ملي اردو ملي پولیس امنیتي ملي زموږ تر شا ولاړ دي
خو د تورخم له لارې هره ورځ زرګونه خلک له کرښې اخوا او دېخوا تګ راتګ کوي دا مسافر هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او وایي اوس اړ دي چې په نورو سختو لارو په ساعتونو پلی مزل وکړي د دوی په خبره د پولې دواړو خواو ته ناروغان او جنازو ته اجازه نه ورکول کیږي او د دروازې د تړل کېدو له امله په سلګونه مسافر په سره لمر کې د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي
اوس موږ سبې ملازان حرکت کړو داسې په دې شمشاد باندې راوړل دغه اوس ستاسې مخې ته موږ راکته شو داسې په دې غره باندې موږ راکته شو ماشومان سیاسرې په دې غره کې مریضان خلکو په شا کړي دي او زنانه دي ورسره روژان بلوخ له زوفتي کړې سپینګیری پراته دي ډېر مشکلاتو سره موږ ګیر راغلي ډېر زیات
دغه مشکل لرو د سبې نه دلته راغلی مور مې مریضه ده په پېښور کې د سبې نه دغلته راغلی یم سرحدیانو پرېښوستلم تر ګېټه پورې هغسې په خوړم پرېښوستلم هغه نه پرېږدي ډېر هم ورته وویلې خو هېڅ امکان وینه لري
دی یادولو ده چې د تورخم په دواړه خواو کې په زرګونه خلک چې له سوداګرۍ او خپلوۍ اړیکو نانیولې تر مرګ او خوښۍ پورې تړلې ستونزې په ټپه ولاړې دي لا هم د دې دروازې د پرانستل کېدو تمه لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال هم ژمنه کړې چې د دې ستونزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي حکمل روان امریکا غږ ډیو ریډیو کابل
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان خارجه دفتر وای چې د افغانستان طالبان د افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته راوستل کوم اسان کار نه دی، او دا چې دا د کوادریلیټرل یعنی د سلور پریزه هیوادونو په ګډه ذمواري ده چې افغان طالبان خبرو اترو ته راولي. په دغه سلور هیوادونو کې پاکستان، افغانستان، چین او پاکستان شامل دي. د خارجه چارو دفتر بیان ویلي دي چې د دغه سلور پریزه هیوادونو غونډه به پنځمه غونډه به د مئی یعنی د روانې میاشتې په اخره کې کیږي چې د افغانستان د خبرو اترو د سولې خبرو اترو کې څومره پرمختګ شوی دی. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د ګډې پولې په تړلو هم خبرې اترې کړې دي، او ویلي دي چې د پولې دواړو اړخو ته د خلکو تګ را تګ د انتظام لاندې راوستلو لپاره پاکستان دغه ازغن تار لګوي. یو تفصیلی رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د هفتوار خبری کانفرنس په موقع د خارجه دفتر ترجمان نفیس زکریا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر علی ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د یو اپریشن د لارې بازیاب کولو باندې د افغان دولت مننه وکړه. په پاک افغان پوله باندې د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو او د افغانستان لخوا د اعتراض له کبله د تورخم پولې د بندېدو په حق له د یو سوال په جواب کې ښاغلی نفیس زکریا ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله یو غیر محفوظ سرحد دی، او د شریکی پولې حفاظت او سارنه کول د دواړو هیوادونو لپاره یو لوی چیلنج دی، او د دې مسلې د هواري لپاره د پاکستان حکومت د یو شمیر ګامونو پورته کولو فیصله کړې ده.
So happened that due to some differences over the measures to regulate the movements across the border, it has been temporarily closed today to avoid any sort of unpleasantness. So both sides are however in contact with each other through military to military channels for addressing this issue.
هغه وایي چې د پاک افغان پولې د ښه انتظام او سارنې په معامله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو له کبله د تورخم لاره تړلې شوې ده، او د دې مسلې د هواري لپاره د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د یو بل سره تماس کې دي. ښکاره دی وی چې د تورخم سره نږدې په پاک افغان پوله د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په معامله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لانجې له کبله دغه پوله په مکمل توګه په درې مروز هم تړلې شوې وه، او د پولې د بندیز له کبله دواړو غاړو ته یو شمیر خلک اغیزمند شوي دي. د افغان امن عمل او د طالبانو امن خبرو ته د نه کېناستلو په بابله د یو سوال په جواب کې ښاغلی نفیس زکریا ویل چې د افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستل څه آسان کار نه دی، او دا د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې مشترکه ذمہواری جوړیږي چې طالبان خبرو ته کې نه وي.
مئی میں جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ پروگرام ہے کہ جو ففتھ کیو سی جی میٹنگ ہے دیٹ ول ٹیک پلیس، اور ان دا مین ٹائم ایفرٹس ول ریمین آن ٹو برنگ طالبان ٹو نیگوسیشن ٹیبل.
خاغلی نفیس زکریا وای چې د افغان طالبانو د دولت سر خبرو تر اوستلو د پاره هلې ځلې روان دي، او امکان دی چې په دې اړه د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې غونډه د مئی په اخره کې تر سره شي، خو د دغه غونډې د پاره حتمی نیټه لا نه ده ټاکلې شوې، او د همکارۍ د سلور اړخیزه کمیټې په غونډه کې به د هغه عواملو او خندانو جاج اغستل کیږي کم چې د افغان طالبانو خبرو ته په کینولو کې مخې ته راغلي دي. د امریکني کانګرس لخوا د F-14 جنگي جازونو په غستلو کې پاکستان ته د مالی امداد ودرولو په حق له د خارجه دفتر ترجمان ویل چې ترهګري یو عالمی مسله ده، او پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې نږدې ملګری دي، او امید لري چې امریکا به په دې جنگ کې د پاکستان مرسته او ملګرتیا جاری وساتي. اخوا د پاکستان د وزیر اعظم د پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز نن سینټ ته ویلي دي چې د امریکې کانګرس ته پخکارا ټکو کې ویلي دي چې پاکستان به په خپل جوهري پروګرام هیڅ قسمه سمجوتا او نکړي، او دا چې د هند لابي کوونکي د پاکستان او امریکې ترمنځ تر سره شوی د F-14 جنگي جازونو د ډیل شنډولو کې ناکام شوی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان د خپل خبری کانفرنس په اخره کې دا هم ویل چې پاکستان په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي د مشر تیزندی کولو باندې سخت تشویش لري، او په دې لړ کې د بنگلاديش های کمشنر خارجه دفتر ته رابلل شوی وو او هغه ته خپل پورا احتجاج ریکارډ کړی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، نن زموږ همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړې ده، او د امریکایي نامتو ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې هم کتلی دي. هلته یوه اداریه راغلې وه چې د امریکا اندېښنه څه ده او امریکا څه ګمان کوي او څه وایي د افغانستان کې د پاکستان پر رول باندې څه فکر لري او څه څرګندونې لري. دغه یوه ډېره ښکلې اداریه راغلې وه چې زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته راخیستې ده، د مطبوعاتو نه تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان کې تر هغه پسې د امریکې د تاریخ په اوږد جنگ کې امریکې ته قدم په قدم د پاکستان د ملګرتیا او ملاتړ اجت پیښ شوی دی، او هم دغه وجه ده چې امریکې تر اوسه پورې پاکستان ته د 30 ارب ډالر امداد ورکړی دی. خو باوجود د دې دومره دروند مالي امداد، پاکستان نن هم یو نااعتباره اتحادي دی او د امریکې او د افغانستان تینه هر وخت یره کیږي. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د کردار په موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط دی: پاکستان له د لاس تاول وخت اوس راغلی دی. د اداریه په شروع کې لیکلې شوې دي چې افغانستان کې د امریکې نوی کمانډر جنرل جان نیکلسن جونیئر براتلونکو څو هفتو کې د جنگ په باب خپل جاج اندازه پیش کوي، خو تجزیه نگاران د وړاندې نه ویناګانې کوي چې د افغان جنگ په باب د جنرل جان نیکلسن بیان بس ډیر د خوند نوي. دا هم ډیره ممکنه ده چې د جنرل جان نیکلسن د بیان په رڼا کې افغانستان کې د روان کال تر اخره پورې د امریکانو 300 پرتو فوزونو شمیر 15,500 ته د راکمولو د صدر اوباما د فیصلې په ځیرکتیا سخت اعتراضونه هم وشي. اداریه لیکي چې افغانستان کې د امن د دار مدار حقیقت د فوزونو په شمیر نه، بلکې د طالبانو ځینو ډلو سره د امن او د سولې په خبرو اترو دی، خو د دې خبرو اترو کنجي د پاکستان په لاسو کې ده. اداریه زیاتوي چې پاکستان افغانستان کې د خپل مفاداتو د تحفظ او افغانستان کې د هندوستان د خپل غزولو د لاري نیو په غرض د ډيري مودينه د طالبانو او د حقاني نتورک امداد کوي. د امریکای په دوړه د بو د پاکستان فوج د سمودينه خپل قبایلی سیمو کې د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي، خو حقانيانو ته د دې فوجي عملیاتو هیڅ توتيب نه دی رسیدلې او غوي نن هم خمهفود خپل زینو کې پراته دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د پاکستان د دې دورنګینه د امریکې چارواکي د ډیر وخت نظر چودې دي، او اوس امریکا د پاکستان په فوج د نور زیات فشار اچولو په سوچ کې ده. همدغه سبب دی چې د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې ریپبلیکن چیئرمین سینیټر باب کارکر د امریکې په مالی امداد ام امریکې نه د F-14 قسمه جنگي هوایي جازونو د اخیستو په سودا کې ونج اچولې دی. سینیټر کارکر نیویارک ټایمز ته ویلي دي که پاکستان حقانیانو پسې ټوپک راپورته کو، نو زبت نه په امداد لګولې شوی بندیز لری کم، ځکه چې حقانیان په سیمه کې د افغان او امریکنو فوزونو اول نمبر خطرناک غلیمان دي. اداریه زیاتوي چې د افغانستان صدر ښاغلي اشرف غنی هم اوس پاکستان ته تندی تریو کړی دی. د یو کال نه د زیاته وخته پورې پاکستان سره په دې تمه ډېر ناکام وکړو چې طالبان به ورسره پخلا کړي، خو افغانستان کې د شر فساد په زیاتېدو دی د خبرو اترو په ختمولو مجبوره شو. نیویارک ټایمز نور لیکي چې دا شان فشار بې شکه چې صحیح دی، خو تعلقات بیخي ختمول د هوښیارتیا کار نه دی. پاکستان او امریکا نن هم یو بل د مخبرای معلومات ورکوي، او پاکستان امریکنو ډرون هوایي جازونو لا په علاقه کې د حملو کولو اجازت هم ورکړی دی. دین علاوه پاکستان دا وخت د ډیرو زیاتو ایټیمی وسلو خاوند ملک دی. په دې سبب امریکې ته پاکستان سره د خبرو اترو کولو ضرورت دی چې دا شان پاکستان سره امداد وکړي شي چې ایټیمی وسلې یې د توندلارو لاسو له ورنشي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې صدر اوباما 14 میاشتې وړاندې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ یعنی د افغان جنگ د ختمولو اعلان کړی دی، خو د افغان طالبانو څه قسمه سیاسي خبرو اترو کې د شاملولو کار یې ځان نه پس راتلونکي امریکني صدر ته پرېښودی دی. خو د افغان طالبانو د سیاسي خبرو اترو په میز کې نول به صرف په هغه صورت کې ممکن کیږي کله چې پاکستان د جنگ لمبو ته د لمنې وهلو نه منې کړی شي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د دې ورځې جو خبرې خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه وایي. خبر من اوریدونکو د پنځشنبه ورځ د 2014 کال د می د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې ته نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11:30 بجې دي. ستاسو قرباني یو منظر شهید
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا ستاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په لویه لاره ګډه پوله نن په درېمه ورځ هم تلل شوې ده. افغانستان دغه پوله په رسمیت نه مني او ریپورټونه وایي د پاکستان لخوا په پوله د ازغن تار د مخالفت وروسته دا تړلې شوې. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا وایي
but it so happened that due to some differences over the measures to regulate the movements across the border it has been temporarily closed today to avoid any sort of unpleasantness.
د منځنی آسیا د دوو هیوادونو څخه پاکستان او افغانستان ته د انرژي یا برق د ورکړي د منصوبې کاسا په نوم پروژې د پرانیستې دستوره د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې ترسره شوې.
This project will provide a number of economic, social and environmental benefits to the member countries and reduce energy deficit.
نن لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه نړیوال کانفرنس شروع کیږي. افغان صدر اشرف غنی او د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری به په غونډه کې برخه اخلي. اخوا پاکستان کې مخالفه ډلې د مالیون د پیسو په ټبلو پر سوای کې وزیر اعظم نواز شریف باندې دباو نور هم زیات کړی دی.
Will the prime minister disclose the interest that he or any member of his family oblique relative has or has had in apartment number 16?
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شهید مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي لار نن پر لپسې په دریمه ورځ تړلې شوې چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ د خلکو تګ راتک او تجارت ودرېدلې دي. د پاکستان او افغانستان چارواکي نن د پولي بیا پرانستو په سر په مختصر خبرو کې ناکام شوې دي. د پاکستان لخوا په ګډه سرحدي پوله د ازغنتار لګولو په سر د افغان سرحدي چارواکو د مخالفت وروسته د تورخم لار تړلې شوې ده. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا نن هفتواره غونډه کې خبریالانو ته ویلي د پولي دواړه اړخو ته د خلکو تګ راتګ د انتظام لاندې راوسولو لپاره دوی ازغنتار لګوي.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د سولې په پروسې د ډیری اوږدې مودې راهیسې خبرې روانې دي. پاکستان د افغان طالبانو پر ضد ګام اخیستلو ته تیار نه ښکاري. هغوی وایي دوی اندېښنه لري که د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي نو په سمدستي توګه به د طالبانو لخوا په پاکستان کې هم ترهګري حملې پیل شي. پاکستان وایي امکان شته چې د افغانستان استخبارات یې په دې عمل کې مرسته هم وکړي. دا خبرې د پاکستان حکومت یو سیاسي مشر د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې د نوم نه څرګندولو په شرط کړي دي.
د منځنی ایشیا دوه ملکونو نه پاکستان او افغانستان ته د بجلی د ورکړې د منصوبې د باقاعده پرانستې دستوره د تاجکستان پایتخت دوشنبه کې شوي. د دې منصوبې لاندې به تاجکستان او قرغیزستان نه پاکستان ته زر او افغانستان ته 300 میگاواټه بجلی ورکړل کیږي او تمه سرګندېږي دغه منصوبه به د کال 2018 پورې سرته ورسول شي.
اخوا پولیس وایي د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد سیمه کې د غیرت په نوم د یوې کورنۍ درې ښځې وژل شوې دي. رسنیو راپورونه وایي د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژلو دغه پیښه د فیصل آباد په چک دوه نویم سیمه کې رامنځته شوې ده. د میډیا راپورونو کې د پولیسو له خولې ویل شوي دي د ناصر حسین نومي تن ښځه نسرین د هغې میرینه لور فرزانه او وریره زهرا د کور دننه په ډزو سره وژل شوي دي.
د برازیل سینټ د بجټ قانونونو ماتولو په سر د هیواد صدر ډیلما روسو د واک نه لرې کولو منظوري ورکړې ده. سینټ کې د دوه شکنټو د اوږد بحث وروستو د صدر ډیلما روسو خلاف مقدمې پرانستلو لپاره په ایوان کې د ساده اکثریت ضرورت وو. او د امریکې یو اعلی پوځي کمانډر وایي شام او عراق کې فعاله داعش تندره بډله ورځ په ورځ کمزوري کیږي، که څه هم دغه ډلې بغداد کې د وروستیو درې ځانمرګي حملو ذمواري په سر اخیستې.
نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه غونډه ترسره کیږي چې کوربتوب یې د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لخوا سرته رسی، او د امریکا سیکرتر ښاغلی جان کیری هم پکې ګډون لري. د دې سرمشریزه غونډې هدف دی چې په نړیواله کچه د بډو رشوتونو مخه ونیول شي، او څوک هم چې په ټولنه کې په بډو رشوتونو لاس پورې کوي هغه ته به سخته سزا ورکول کیږي.
د امریکې پخوانی سینیټر باب ګراهام وای امریکایان د هغه پټ دستاویزونو ښکاره کولو په اړه د فیصلې کولو پوره اهلیت لري چې پکې د کال 2011 ستمبر ترهګر حملو کوونکو سره ممکنه بهرنیو مرستو په سر خبرې شوي. دغه پاڼې د کانګرس یو شریکی کمیټې د ریپورت برخه ده چې 14 کاله وړاندې خپور شوی، خو د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش حکم ورکړی و چې د 800 پاڼو په خپور کړي ریپورت کې دغه خاص برخه نه شاملوي. پورا رپورت ته رسائی لرونکو ځنې چارواکو په خپلو ویناوو کې د سعودي عرب اړخ ته اشاره کړې چې ګینې د دغه هیواد ځنې چارواکو د 11 ستمبر ترهګر حملو کوونکو سره مرسته کړې وي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او ګران اوردونکو زمونږ سره اوسېږئ. یو شمېر رپورټونه منګل رو د بل ډی ریډیو پروګرام به تاسو نن زمونږ د همکار سردار علي ټکر صاحب سره اوري. په یو نوي تر سره دغه پروګرام اوس تاسو اوري. د دې ترڅنګ په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره چې کومه غونډه کیږي په دې کې افغان صدر اشرف غنی او د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. په پاکستان کې د مالیو چې کومه محکمه یا اداره ده اف بی آر هغوی سوای چې خلک څومره خلک د هیواد هغه ټیکسونه ورکوي. د سوری وزیرستان د بې کوره شو خلکو د بیا واپسۍ په حق لا هم زموږ سره یو رپورټ شته دی، اوریدل یې مه هیروئ. خو راځو د پاکستان پایتخت اسلام آباد د پارلیمان په بدانۍ کې د قومي اسمبلی ممبرانو چې پکې اپوزیشن او د دې ترڅنګ حکومتي ګوندونه شامل دي تاو د بحثونه کړي دي، او دا بحثونه د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې د جایدادونو په سر باندې شوي دي. وزیر اعظم ته د اوبو نقطو یا د اوبو پښتنو چې کوم یو فهرست وو هغه ورکړل شوی، خو تر اوسه دې ته وزیر اعظم نواز شریف نه دی ورغلی. دغه نور ټول حالم په اسلام آباد کې د خپل خبریال الیاس خان نه پوښتلی.
جی کرام، بالکل. کله نه چې دا سیشنز دواړه د سینټ او د قومي اسمبلی شروع شوي دي، نو اپوزیشن چې کومه سټراتیجي خپل کړې ده، نو په هغه کې دوی دا وایي چې تر کومې پورې په پاناما پیپر کې چې د وزیر اعظم د کورنۍ کوم نمونه راغلي دي هغه باندې د پارلیمان ته نوي راغلي او خپل سپیناوي نوي کړي، نو دوی به روزانه راځي او دواړو سیشنونو نه به بایکاټ کوي. همدغه رنګ نن په سلورم ورځ هم دغه بایکاټ روان دی، دواړه سینټ کې او قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړي راشي او وروسته دوی بیا بایکاټو کې د ایوان نه بهر وځي او همدغه مطالبه کوي چې تر کومې پورې وزیر اعظم ایوانونو ته یا پارلیمان ته نوي راغلي، نو دوی به دا بایکاټ جاري ساتي. نن په باقاعده توګه څنګه چې دا سووي چې د اپوزیشن لخوا کومه سوالنامه تیار کړې شوې ده چې په هغه کې دوی دا وایي چې وزیر اعظم دی د 1900 پینځه اتیا نه تر دې دمه پورې چې د ده څومره آمدن دی دی چې د دې نه وړاندې د ده څومره آمدن و کله چې دی په واک کې راغلی دی د ده د غوډ د ده د غونډ د کورنۍ هغه وخت څومره اوس څومره دی او په دې کې څومره زیاتوالی راغلی دی د آف شور کمپنیانې دوی د کوم ځای نه وایشتې دې ته پیسې په کومو چینلونو تللي دي آیا په دې ټیکس ورکړی شوی دی که نه دی ورکړی شوی دا ټول د دې راشي او اپوزیشن دغه سوالونو جوابونه دي فلور آف د هاوس باندې ورکړي دا نن په قومي اسمبلۍ کې باقاعده طور باندې د پیپلز پارټی سینئر غړي نوید قمر دغه په یو لیکل شوی سوالونه چې کوم دا په باقاعده تور سپیکر ته ورکل او بیا وروسته بایکاټ وکړو چې د دې جوابونو مونږ په انتظار یو چې څنګه مونږ سره وعده شو چې وزیر اعظم راځي چې تر کومې نه راغلي مونږ تر هغه پورې ایوان ته نه راځو.
د مسلم لیگ مختصر کوی چې د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو څومره دغه ته جواب وو څومره هغوی د سوالونو کوم جوابونه ورکړی دي او کنا یا کوم یقین دهانی ورکړی ده چې وزیر اعظم برازي
د دین وړاندې چې کوم غونډه وا پاغې کې خود اطلاعات وزیر دغه یقین دهانی ورکړی و چې وزیر اعظم یو سورس ډیر مصروفه ده تاجکستان تم تل نن واپس راغلی ده او دی به د جمعې په ورځ ایوان ترازی او دغه چې کوم اپوزیشن کوم سوالونه یا دغه کوم خبرګون ده په د پاناما په هړه باندې بخپل سپیناوي کوي خو پرون چې څنګه دوی دغه سوالونه تیار کړ مخالف ګوندونو لخوا نو دغه په جواب کې بیا چې د مسلم لیگ نن کوم غړي وو هغه یو پریس کانفرنس او هغه او ماغه زړې خبرې وکي چې اپوزیشن صرف وزیر اعظم بدنامول غواړي هغه د ټول عمر نه چې کله نه په اقتدار کې راغله دي هغه خپل ډیکلریشن الیکشن کمیشن ته جمع کوي او دا آف شور کمپنیانو کې د دنوم نشته دا د کورنۍ نمونه دي نو هغه چې کوم دریز دي هغه نه دا لګي چې وزیر اعظم دې د دوی د سوالونو جوابونه نور کوي او چې کوم هغه نور څه غواړي سپیناوي ورکول غواړي د پارلیمنت راشي خپل سپیناوي دي وکي.
ها الیاس صاحب مختصر دا وای چې په پارلمان کې نور هم په هیواد کې ډېر نور هم مسلې دي نن د 12 مئی ورځ هم دا د چانه دا هیر نه د چې په کراچۍ کې څه شي په پارلمان کې آیا په نور موضوعاتو باندې کمی خبرې شي دي چا سویلی؟
جی بالکل اکرام نن چې کم دغه د 2012 مئی باندې چې کم په سیاسي کارکونانو باندې د هغوی په یو جلوس باندې کراچۍ کې کم بریج شوی یا هغې کې د څلوېښت نه زیات بې ګناه خلک وژل شوي نو په هغه اړه باندې نن په سینټ کې هم او قومي اسمبلۍ کې هم بحث شوی دی او د غړو دغه ویناوې چې 9 کاله تیر شو خو نن هم په ملک کې یو جمهوري حکومت دی هغه وخت ډیکټیټر دغه کارونه کړي وو خو نن ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه کې کم بې ګناه خلک وژل شوي وو او په هغې کې د دوی دا ویناوې چې زیاتره پښتانه او وکیلان هم شامل وو خو نه په دې اړه څه کمیشن جوړ شو نه د دې پلټنې وشوې او نه هغه د کام د دینه په دې خبر کړل شو.
ډیر مننه
جی کرام.
الیاس صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
ورته خبرې خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم تاسو سره شریکو خو دا به تاسو وایو چې د خبرونې وروسته به تاسو سره زموږه همکاره وګمه جالوان د میرمنو غږ خبرونه مخ په وړاندې بوزي او تاسو هم کولی شئ چې هغوی ته ټلیفونونه وکړئ او په خبرونې کې ګډون وکړئ. رازو د راپور ولوري ته چې نن په لندن کې د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه غونډه ترسره کیږي. کوربتوب یې هم د لندن وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي او د امریکا سیکرتر خغل جان کیری هم ورغلی دی هلته او ګډون پکې لري. د دې ترڅنګ د افغانستان، کولمبیا او نایجیریا مشران هم پکې اشتراک لري ځکه چې هلته هم بډو رشوتونه ډېر په مخ روان دي او ډېر زیاتېږي ورځ تر بله او د دې د مخنیوي لپاره هم پلانونو په سر به خبرې اترې کوي. دغه راپور بختور شاه تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
په نړۍ کې د بډو رشوتونو یا کرپشن د مخنیوي په سر لندن کې کیدونکې دغه یو ورځنی کانفرنس کې د نړۍ یو شمیر مشران ګډون کوي چې پکې د امریکې خارجه وزیر جان کیری، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی، د نایجیریا صدر محمدو بوهاري او یو شمیر نور مشران ګډون کوي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه غونډې نه وړاندې د ملکه الیزابت سره په ټلیفون د خبرو په وخت ویلي د کانفرنس ته د افغانستان او نایجیریا مشران هم ورزي چرته چې کرپشن په انتها ده. د دا غونډه په داسې حال کېږي چې د ټیکس نه رابچ کېدلو دپاره په بهر ملکونو کې د نړۍ د یو شمیر مشرانو آف شور کمپنیانې د پاناما لیکس لخوا رابرسیره شوي دي، چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ تر څنګ د 200 نورو سیاسي او کاروباري کسانو نمونه هم شامل دي. او په پاکستان کې مخالف ډلو د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده په پارلیمان کې د دغو کمپنیانو سپیناوی وکړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون منصوبه لري په برتانیا کې به د غیر ملکی کمپنو اساسي او جایدادونه په ډاګه کیږي، چرته چې د نړۍ بدعنوانه مشران د ملک د خزانې نه د اولس مال حال په فرضي نومونو جوړو کمپنو کې پټوي. د برتانیې د شمیرو تر مخه په انګلینډ او ویلز کې د غیر ملکی کمپنیانو 100,000 جایدادونه دي چې 40,000 پکې صرف په لندن ښار کې دي. په لندن کې د غبن او بڑو رشوتونو د مخنیوي د پاره کېدونکې دغه غونډه کې په امریکا، برتانیا او نورو یو شمیر وتلي هیوادونو هم د سختو نیوکو امکان دی. اقتصادي ماهرین ګڼي چې دغه ملکونه ولې جعلي کمپنو ته اجازت ورکوي چې خپلې د غلا او ټګۍ پیسې په فرضي نومونو جوړو کمپنو کې پټوي. د نړۍ مشران په دې خبره یو دي چې کرپشن هم د ګرد نړۍ د پاره د ترګرۍ په ډول یوه سنګینه خطره ده، او که مخنیوی ونه شو نو نړیوال اقتصاد به ورسره د ډیرو بدو اثراتو سره مخامخ شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خنې غباندې اوري. د پاکستان د مالیه اداره یا اف بی آر خپل تازه فهرست کې ویل دي چې په پاکستان کې 1.04 میلیونه خلک ټیکس ورکوي. دا د پاکستان د 180 میلیونه آبادی خوښه د یو نه هم کم فیصدی جوړیږي. دا فهرست په یو داسې وخت باندې راغلی دی چې د پاناما پیپرز کې د ملک وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د جایدادونو پټو جایدادونو رپورټ مخې ته راغلی دی چې ځان د ملک د ټیکسونو نه بچ کی. رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
کال 2014 په حق له محصولات ورکول فیرس خی چې پاکستان کې 1.04 میلیونه خلکو ټیکس ورکړی دی، کوم چې د آبادی 1% نه هم کم جوړیږي. تر کې هفته هیوادونو کې د ټیکس اشاره د 3.15% دی، خو پاکستان کې ټیکس اشاره ډیره زیاته کمه ده او دلته یوازې تنخوادار خلک ټیکس ورکوي. هغه هم دی حال چې دوی ته تنخواه ملایدو نه وړاندې د دوی اداره خپل ټیکس کټ کړي. کال 2014 دی فیرس کې کوم شمیرې ورکړې شوې دي هغه کې هم ډېر داسې خلک دي چې گوشوارې یې جمع کړې دي خو تر اوسه د ټیکس رقم یې نه دی جمع کړی. پاکستان کې کم ټیکس ورکولو وجه معاشي ماهر ډاکټر طاهر حجازی سداسې بیانوي چې دلته اف بی آر سره د بینکونو ریکارډ شته او دا هم ورته معلومه ده چې کوم اکاونټ ته څومره رقم راغلی دی، خو د یېرې په خلکو خپله ځکه ټیکس نه لګوي چې داسې کولو له وجې بیا خلک خپل رقم بارني هیوادونو ته ولیږي چې له وجې یې ملکي معیشت ته هم بیا نقصان رسي. خو دوی دا هم وایي د ټیکسونو وصولۍ لپاره به اف بی آر ته یو ښه نظام جوړول وي او دلته چې کوم غیر رسمي یا انډایرکټ ټیکسونه اخیستل کیږي د هغې حاصلولو طریقه کار به هم بدلول وي. ډاکټر حجازی انډایرکټ ټیکس حاصلولو کې امتیازي سلوک سداس بیانوي چې 1,000 روپو موبایل کارت باندې یو مالدار تن نه هم هغه عمره ټیکس کټ کیږي څومره ټیکس په دې مالیت کارت د یو غریب تن نه کټ کیږي او دا نظام په دې ټیک نه دی چې زیات بوج په عام ولس دی. ډاکټر طاهر حجازی وایي
ضروری ده چې دا انډایرکټ ټیکس په ځای باندې ډایرکټ ټیکس چې کوم دی انټروډوس کې او دنیا کې مطلب دا ده چې ډایرکټ ټیکس مثال برتانیا کې ډایرکټ ټیکس چې کوم دی 43% ده اور ملائیشیا کې ډایرکټ ټیکس 29% ده، انډیا کې هم تقریبا 13-14% پر چوي ده، پاکستان کې اوس هم ډایرکټ ټیکسیشن چې کوم دی 10% نه کم ده او دا حکومت اول دا فیصله کړی و چې موږ within 5 years دا ډایرکټ ټیکس 15% پر بر رسو. خو دا پکار دی چې ریکارډینګ چې کوم اوس پورې کېږي هغه ډېر ښه دی، حکومت دغه انکم ټیکس شناختی کارډ نمبر په وجه سره دا ریکارڈ کیپنگ آسان شوی دے او دے پکار دے چھ حکومت پورا پورا ریکارڈ مینٹین ہو کی اور ڈائریکٹ ٹیکسیشنز باندے شفٹ کی اور انڈائریکٹ ٹیکسیشنز چھ کم دے نا رو رو آغا ریڈیوس ہو کی
بلخوا دا ایف بی آر یو افسر وئی چھ پاکستان کے دا ٹیکس ورکولو صحیح شمیرہ چر تو ہم نہ معلومی کی دوی وئی چھ کم فیرست ایف بی آر جاری کرے دے چھ لس لکھ نہ زیاد خلق ٹیکس ورکوی پدے کہ ہم ڈر دس دی چھ آواز یہ ٹیکس گوشوارے جمع کری دی خو بلخوا غیر رسمی یا انڈائریکٹ ٹیکسونو پا مت حکومت کم ٹیکس جمع کرے دے اغا بیا زیاد دے زکا ٹیکس جمع کولو او نہ ورکولو صحیح شمیرہ چر تو ہم نہ معلوم شوے پاکستان کے دا ٹیکس نہ ورکولو کے لوئے سیاست مداران او ددوی کاروباری ادارے ہم شامل دی او ٹیکس نہ بچ کے دولا وجہ اکثر لا مشہور پاکستانیانو آف شور کمپنیانو کے سرمایہ کاری کرے دا اورنگزیب خان وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
منوریدونکو د دیوړې جو خبري خبرونه ته غوږی ساو راپورونو کې نور بل راپور هم دال روچی خیبر پختونخوا ولسی تحریک چې مشر یې سید عالم محسود او د خیبر د هزاره صوبې تحریک یو غونډه په ګډه سره کړې ده او په ګډه سره اشتراک کړی دی او په سی پیک باندې یا د چین اقتصادي رهداري په پروژې باندې خبرې اترې کړې دي د دغه غونډې تفصيلات نور څه دي مدثر شاید تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کړي عدنان بیٹنے تاستا وڑندی کئی بخن غوڑما یو بل راپور هم لرو د مدثر شاه راپور به هم تاستا وڑندی کو خود عدنان بیٹنی یو بل راپور دی چې تاستا مو وڑندی هم په خبرونه کې وڑندی کړي وو چې د سویلی وزیرستان کډوالو د ستنیدو پروسه ده او دغه پروسه تر 28 می پرې غزول شوې ده راځي چې نور تفصيلات یې د عدنان بیٹنی نه په دې ریپورت کې واورو
جنوبی وزیرستان د کډوال د ستنیدو عمل د غدریم پړاو د ترشوی اپریل میاشتې ل 18 نیټې څخه پیل شوی وو چې پکښې 15 تحصیلونه یو کم سلوي شکلو ته د خلکستانه کېدل د دوی په خبره د کډوالو د ستنیدو په دغه دریم پړاو کې نږدې دی تر 8000 پورې کورنۍ واپس شوې دي د کډوالو د ستنیدو لپاره په نیمه قبایلی سیمه افرټنګ خرغی سیمه کې انتظامات نیول شوي کډوال وای په دې کې کې بنیادی اسانتیاوې د نشت برابرې دي او د کډوال د ستنیدو پر مهال د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي زیاتوي په دې کې کې نه د څښلو اوبو انتظام شته او نه د خوراک څښاک یو کډوال ډیور رادیو او ټي وي ته حال تیرول په وخت وویل دوی د سختې ګرمۍ په وجه خپل علاقو ته واپس کیږي زیاته کړه چې د ګرمۍ څخه زرانه او ماشومان سخت په تکلیف دي
په مصیبات کا کړ دي سخته ګرمۍ کیږي د چلې یې بن نشتا دای د خوراک څه شای نشتا دای ټینټینا نشتا دای چې دغه خپل ژوند واته تیر کو نه واته ډاکټر شتا دای نه واته څه داسې سہولیات شتا دای او خل کې دا خبره وکړله چې کله هم میش د ترانزیت کیمپ نه ووځي نو اکثر داسې وشي چې باس فیملی شپې نو وخت تم ته فارغ شي هغه چې کله خپل علاقه ته درېمي د خلکې کورینا ډنګ وي اول خو د په کورشې ځنګلي ځناور وي چې دای د ایک نه مطلب ډېر په مشکله ځون روبوسي او کبیا چیرې لوټ شي د پنداولې هیڅ طریقہ نشته دای دی
یو آزاد خبریال شاکر محسود ډیور رادیو او ټي وی ته وویل دغه کډوال د دې مشکلات په وجه اکثره د شپې نه وخت خپل علاقو ته ورسیږي ویل وکاله کډوال ژوند تیرول ورسته د هغه کورونه کڼ کپر او ران وی چاړ دی
د خپل د پلور دی نکا وطن دی کنه د څوک پرشوای نشي خپل ذاتی کور پرشوال دا خو چې ما څوک ها نشی غاکول خو د مجبورین نه وروتل چې میشته د امداد رکو صرف دا نه چې مثال 25,000 باندې نن سابو هیڅ نشی کنه یا دولت کورینا هډنګ دی نو میجا حکومت پاکستان دا اپیل کوي چې میشته د پیرا پیرا چې ما دو نقصان رکو
د کډوالو د مشکلاتو په اړوند د ایف ڈی ایم ای جنوبی وزیرستان معاون سید عمر اوویل دوی دغه انتظامات کم کورنۍ لپاره نیولی وو زیاته کړه په زیات شمیر سره خلک اوس خپلو علاقو ته واپس کیږي او دغه د ستنیدو خلکو کې اضافه شوی چې له وجې د دوی مشکلات هم زیات شوي دي ډیوه راډیو سره خپل موبایل شمیره شریکه کړه او ویل چې د هرې علاقې خلک د موبایل شمیرې په ذریعه باندې د خپلې علاقې تاریخ معلومه ولی سي
0345-98-98-203 دا زما نمبر دی که څوک هم معلومات غواړي نو په دې نمبر دې ماته کال کوي زه به د خپل ډیټ د خپل علاقې ډیټ به دوی ته ورخایم چې به دلته په ویو ټي ډي پی باندې تقریبا ټایم بالکل لګي خو هغه د پاره هر قسم انتظامات شوی دي الحمدلله د خوراک بیګال کا زه به درته وایم چې کم خلک دلته و لکه دوه ټیمه درې ټیمه خوراک الحمدلله دلته خلکو ته پرووایډ و
چې په جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې فوزی عملیات تر سره شوی او چارواکو ویلي و دی فوزی عملیاتو په نتیجه کې نږدې 2,000 کورنۍ بې کوره شوی عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی
چې
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې په ګرده نړۍ کې د ماحولیاتو په حق باندې چې ماحول ته څومره پورې نقصان رسیږي په دې باندې دغه رپورټ زمونږ همکارا
د سیډن نه معلومه شوې ده چې په تیرو دوو کالو کې د یو سلو درې ملکونو په دریو زرو ښارونو کې د هوا خیچنوالي کې نږدې دو چنده اضافه شوې ده. حیرانوونکې خبره دا ده چې په غریبو هیوادونو کې 98% ښارونو کې د هوا خیچنوالي کچه د صحت نړیوالې ادارې WHO لخوا تجویز شوې کچه نه هم سیوا ده، خو بیا په شتمنو ملکونو کې دا شمیره 55% ته راکمه شوې ده. WHO خبرداری ورکړې چې په خارج سیمو کې د هوا خیچنوالي کې اضافه لوجې د زړه ناروغې، د پړپوس سرطان او د سا ناروغې لکه سالنډي کې اضافه روانه ده. خو د WHO د عامې صحت او د چاپیریال پالیسۍ لپاره څنګه ډایرکټرې ماریا نیرا ویل دي چې د هوا معیار ښه کولو لپاره مؤثره ګامونه اخیستل کېدی شي.
You will see that in those cities where measures have been put in place, you can see a decrease on the levels of air pollution and therefore
په کوم خاریو کې د هوا معیار ښه کول لپاره ګامونه واخیستې شي نو هلته د هوا خیچنوالي کچه کې کمی په نظر راځي او داسې د هوا د خیچنوالي له وجې صحت ته رسیدونکي نقصان هم کم شي.
د سیډنی نه معلومه شوې ده چې د هوا خیچنوالي وجه جوړیدونکي خصوصي مادو لکه سلفیټ، نایټریټ او تور کاربن کچه کې کمی راوستو سره ماحول ښه کېدی شي. د WHO د عامه صحت او د چاپیریال پالیسۍ څنګه رابطه کار کارلوس ډورا وای چې غریب خارونه هم د هوا معیار د بیا بیا صفاکیدونکي شمسی توانایي او د دې استعمال سره چلیدونکي صفا سوترا او پایدار پبلک ترانسپورت سره خکولی شي.
If you have clean transportation means like cycling, walking or rapid transit systems, where do you have a
کدا صفا سوترا ترانسپورت ذریعہ موجود وي لکه سایکل، پیاده تګ او اورګاډي، نو د هوا خچنوالي کچه کې با کمی راشي.
رپورت وایي چې د شرقي بحر روم، سویل شرقي آسیایي سیمو او افریقای ملکونو کې د هوا معیار ډیر خراب دی.
اوس هم وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په تبت کې د بود مذهب پخوانی سیاسي زائر گولانگ جگمه د اپریل په 13 تاریخ د امریکای کانګرس ته تیر کړی خپل بیان کې د هغې زور زیاتی حال تیر کو کم چې په د کال 2008 نه د کال 2012 پورې چین کې په مختلفو موقعو بندیوانه کې شوه دی. د بشری حقوقو د حالت په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه رپورت کې ویلې شوې دي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دا قسم ظلمونه نن هم کیږي. په رپورت کې ویلې شوې دي چې د چین حکومت په کال 2015 کې هم د تبت په سیمو کې د خلکو بشری حقوقونه وهل دي. په رپورت کې دا لیکل شوې دي چې د چین حکومت د سرحدونو د حفاظت کولو، د اولسي محکمتیا په ځای د ساتلو او د بلتون خوښۍ د مخنیوي په بانو د تبت د بېمثله مذهبي ثقافت او د لسانی ورثه د چقولو نه علاوه د چین د تبت آبادی د اولسی حقونو وغلو، د ماورای عدالت د خلکو د نظربند ساتلو، د دوی د غایبولو او په دوی د الون بلون تیرولو په عمل کې آرام دی. د خارجه چارو محکمه خپل رپورت کې وایي چې د چین حکومت خپل ولقه کې ساتلي تبتیان ډیر سخت وهی او ټکی ان چې کله کله خو پکې ځینې کسان مړه هم شي. په رپورت کې د چاپیریال د یو کارکون تین سنگ چیوډاک ذکر هم شوی دی، څوک چې د بندیوانۍ نه د خوشي کېدو دوه ورځې وروسته مړ شو. دی دومره والی شوی و چې مازغو ته نقصان رسیدلی و. اوس د خوشي کړی شوو داسې کسانو په باب له هم خبرونه راغلي دي، څوک چې په مستقله توګه بې دسته شوي دي ځکه چې د بندیوانۍ شپو ورځو کې ورسره ډیر سخت سلوک شوی و. د جمهوریت بشری حقونو او د مهنت د ادارې د امریکای نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کی یو مرکه کې ویلي دي چې تبت کې جاری غیر محکمتیا کې د چین خیر نشته. دی وایي چې د چین د حکومت دننه داسې خلک شته چې هغو سره تبت کې د بلتنخوخه خلکو د موجودګۍ فکر مل دی. که دوی تبت کې د دا قسمه جذباتو د خورېدو لار نیول غواړي نو پکار ده چې د دلای لاما غوندې صحیح مشرانو سره خبرو اترو ته کینی، څوک چې د کلونو راسي په دې خبره ټینګ دی چې تبت ته هم په چین کې شامل وي، خو دوی صرف دا غواړي چې د دوی د بشري حقونو او د دوی د ثقافتي روایاتو دی خاطر اوساتلی شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د بشری حقوقو په باب له د امریکای د خارجه محکمې د کلیزه ریپورت د خریدو په موقع ویل دي چې د بشری حقوقو خاطر کول نه یوازې د یو حکومت اخلاقي ذمہواری ده، ولیدا د یو سوکاله معاشري د تعمیر په کار کې د ملک د ټوري آبادۍ د کلهم قوت نه د کار اخیستو یو موقع هم حکومت تور کوي. دوی چې په دې محکمتیا ګډوډ کیږي نه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.